مونو وخت مو بخیر خرغلاسه د دې محل خبرونه ته. نن دوشنبه په افغانستان کې د ګزړنی پولیو پر ضد د واکسین ناسیون عمومي کمپاین پیلېږي. د دې کمپاین په ترڅ کې چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې عمله پیلېږي، تر 15 کلونو کشر ماشومانو ته واکسین ورکول کېږي. د کمپاین په لړ کې به روغتیایي کارکونکي کور په کور ګرځي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې هیڅ ماشوم له واکسینه پاتې نشي او د وایروس خپرېدو مخه ونیول شي. روغتیایي چارواکو ټینګار کړی چې د دې کمپاین اساسي هدف د پولیو بشپړه له منځه وړل دي. سره دې چې پروسی کلون کې په افغانستان کې د پولیو وایروس ماهو کېدو په برخه کې د پامړ پرمختګ شوی، خو لا هم افغانستاني ولسو ګوتو په شمیر ودونه څخه دی چې د پولیو وایروس ماهو شوی نه دی. پولیو ډیره ساري ویروسي ناروغي ده چې ډیر وخت ماشومان تر اغېز لاندې راولي. دا ناروغي د دایمي فلج سبب کېدی شي او په ځینو موردو کې د مړینې سبب کېږي. که څه هم پرلپسې واکسینونو د پولیو پیښې کمې کړې، خو امنیتي ستونزې، ناسم معلومات او د ځینو سیمو ستونزمن جغرافیایي حالت د دې کمپاین پر وړاندې خنډونه جوړوي. د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف په ګډون روغتیایي کارپوهان له کورنۍ غوښتنه کوي چې واکسین ورکوونکو ټیمونو سره همکاري وکړي او ډاډ ترلاسه کړي چې هر ماشوم واکسین ترلاسه کړي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما هوایي چې هڅه کوي له ګاونډیو ودونو څخه راستن شوي افغان کډوال بیرته په ټولنه کې مدغم کړي، د کار زمینه ورته برابره کړي او د دوی فوري اړتیاوې پوره کړي. یونما مشر روزا چنبایوا پرون یکشنبه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له مالي او اداري مرسل محمد نعیم سره په کتنه کې د افغان ولس پر وړاندې د ملګرو ملتونو پر دوامدار ژمنتیا ټینګار وکړ. هغه ویل چې یونما یوازې د ژوند لمړني خدمات نه برابروي، بلکې راستنې شو کډوالو لپاره د کار زمینه هم برابروي چې دوی په ټولنه کې په مناسب ډول مدغم شي. وطن بایوا دا څرګندونې داسې مال کړي چې د هغوی افغانانو شمیر چې له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته سول کېږي خورا زیات شوی او ډېرې په ناوړه شرایطو کې هېواد ته رسیږي او عاجل مرستو ته اړتیا لري. د ترانسپورت هوایي چلن وزارت د پیژندنې ادارې لټکل سره سم به نن دوشنبه د غبرګولي 15 مه د افغانستان په وو ولایتونو کې باران وغوري. د دې ادارې له هغې خبر پاڼې سره سم چې پرون یې خبره کړه، په کونړ، ننګرهار، بدخشان، تخار، نورستان، لوګر، خوست، پنجشیر، پروان، بغلان، سمنګان، سرپل، بامیان، دایکنډي، غور، بادغیس او میدان وردګ ولایتونو کې د درنو بارانونو برېښنا او سیلونو احتمال شته. په مختلفو ځایونو کې به د باران اندازه د لاسو تر 10 ملي مترو ترمنځ وي. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنعت ګډه خونه وايي پاکستان افغانستان سره د دوه اړخیزې سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا لپاره افغانستان ته پر خپلو ځینو صادراتي اقلامو لس سلنه تعرفه کمه کړې ده. پاکستاني رسنیو نن دوشنبه د دوه ودونو د سوداګرۍ او صنعت د ګډې خونې د مسؤلانو په قول ویل چې د پاکستان د فدرالي مالی ادارې FBR نوي اصلاحات به د دوه ودونو ترمنځ سوداګرو ترانزیت سنتګ برابر کړی. د دې اصلاحات هدف د سوداګرۍ اړیکو پیاوړتیا او د سرحدي سوداګرۍ پر وړاندې د خنډونو لرې کول بلل شوی دی. د روسیې لخوا د اوکران پر خلونو لپاره خو او وژونکو بریدونو وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر تر ټولو په تند څرګندونه کې د کرملین پر مشر ولادیمیر پوتین انتقاد وکړ او ویل چې پوتین پوره لیونی شوی دی. هغه خبرداری ورکړ چې که پوتین هڅه وکړي ټول اوکران ونیسي، دا به د روسیې سقوط ته لاره هواره کړي. په غزي تړنګ کې د اسرائیل په مملو کې لکتر لګه 250 تنه وشل شي. د غزي روغتي چارواکي وایي چې د دوشنبه په ورځ د خبرګول 15 د اسرائیلي بریدونو له عمله لکتر لګه 250 کسان وزل سوي دي چې درې دیشې په یو خوانځي کې وشل شي چې د خلکو د پناه ځای په توګه ورڅخه کار اخیستل کېده. د اسرائیل پوځ ویلي چې هغه کسان په نخښه کړی چې له دغه خوانځي څخه عملیات کول. ورسره خبرم دا چې د فوربس د راپور له مخې د پرتګال نامتو فوټبالر او د سعودي عربستان د النصر کلب لوغړی کریستیانو رونالدو د 2025م کال د نړۍ تر ټولو ډیر عاید لرونکي ورزشکار بلل شو دی. د راپور له مخې رونالدو په مجموعي ډول له ماشاو له لوبي بهر عواید څخه 215 میلیون ډالر ترلاسه کړی دی. په دې لیست کې دوه هم ځای د باسکټبال ستوري سټیفن کری ته رسیدل چې 165 میلیون ډالر ګټي. لاغ وروسته د برېټانیا مشهور بوکسر ټایسن فیوري په 165 میلیون ډالر عاید سره دریم مقام لري.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
روختیا د ژوند شتمنی پروگرام ته ز احمد تکل ستاسو هر کلی کوم. د می 15 د تایرایډ نړیواله ورځ ده. تایرایډ یا جاغور د انسان ستونی ته نږدې یو غوډه ده چې په وجود کې ډېرې مهمې دندې سرته رسوي. د دې ورځې د منځنی هدف دا دی چې روغتیایي کلینیکي ادارې څېړونکي او نور روغتیا پالان د تایرایډ او اړوندو ناروغیو په اړه نور کار ته وهڅيږي. مخکې له دې چې په دې اړه د خبرونې د میلمه نظریات وورو، په لنډو ټکو ګورو چې تایرایډ څه شی دی او ناروغي کومې دي. تایرایډ د ستونی په بیخ کې یو کوچنی غوده ده چې شاپرک ته ورته بڼه لري، خو همدا کوچنی غوده ځینې هورمونونه تولیدوي چې د وجود ډېرې چارې لکه د انسان د وجود د ودې میتابولیزم سنبالوي. تایرایډ غوده هغه هورمونونه هم تولیدوي چې په وجود کې د انرژي او تودوخې د تولید او همدارس د زړه د ضربان او د میتابولیزم د نورو اړوندو چارو لپاره پکاريږي. په دې خبرونه کې د جاغور د څرنګوالي، علتونو او درملنې پر لارو چارو خبرې کوو. د دې خبرونې میلما د غوږ، پوزې او ستوني متخصص ډاکټر نور افضل نور ته ښه راغلاست وایم. نور صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. لومړی کاوریدونکو ته لنډ څه ویل لرئ چې بیا زما پوښتنې پیلېږي؟
مننه تکل صاحب، تاسو نه ډېره مننه چې موږ تم د دې فرصت راکړه چې ګرانو وطنوالانو او خپل هم مسلکو سره یو څه خپل نظر شریک کړو. تاسو ته سلامونه او تاسو د رادیو تلویزیون ټول کارکوونکو او ټول اورېدونکو ډېر ډېر سلامونه.
تیر از یاته مننه خره غلست. ډاکټر صاحب، ما ځینې اومده هغه وړه هایلایټ یا مهم ټکی د جاغور یا د تایرایډ په اړه اوریدونکو ته وړاندې کړل، خو کته سوې په عامه اصطلاح یا په د خلکو په ژبه، په ولسی ژبه تشریح کړئ چې دا د جاغور موقعیت په کوم ځای کې دی. اول خو دا راته وایست او بیا ووایي چې فنکشن یا
کاریت څه دی؟ مانا خپ وختونه دا اصلا باید چې مونږ اول موکت او اناتومي او پیژنو چې جاغور یا تایرایډ ګلند موکت کم ذکر دا د کپ ساده سلایو چې د تراخیا چې دا کم هوایی لار ده د دې په دویم او دریم رنګ کې دا تراخیا دا چې جوړخ لري چې دا سیرنګ تور ته جوړخ لري، نو د دې په دویم یا درنګ یا د وایس باکس چې ولوي یا د اواز یا حنجره د دینا لاندې موکت لري او د تراخیا په دواړو خواو کې موکت لري.
د دوه ولوي یو دی تمون په عامه اصطلاح سوایو تراخیا ته
دی تمونګه په عامه اصطلاح و چې غاړه یو دا چې موږ ویو چې مخبره خو اکثره مری تزینو چې کله کله ډایریکشن بدل شوې زمونږ خوراک به وچا غاړه لاړه. وچا غاړه یعنی مطلب هغه لاره چې کم سګو ته تلې ده، هغه ته وچا غاړه یا تراخیا یا وینډ پپ دغه ته وچا غاړه وي. د دې په دواړو خواو کې په دویم یا دریم د تراخیا یا د وچا غاړې په رنګ کې یا د وایس باکس یا د هنجری نلاندی موکیت لري. د تایرایډ غدا چې اصلا کله چې د خپل حد نه غټیږي نو هغه وخت کې مونږ به جاغور ورته ویلې شو. په نارمل حالت کې کم چې د تایرایډ غدا ده دا د لیدو وړ نه ده او نه د هیڅ کېدو وړ ده.
خدایخه او د دې دند څه د وجود کې، البته ما خو یو ډیر مختصر تشریح کوم، اگر په ولسی ژبه یک خلکو ته وایاس چې د دې دند څه ده؟
بالکل خو پښتنه ده. د دې دند ک په ساده استلا ویو کله چې مونږ خوراک کوو او دا په انرژي بدلیږي، دغه چې په انرژي بدلیږي دغه ته وایي میتابولیزم، یعنی دغه خوراک په انرژي بدلول په ساده اصطلاح دغه د دې وظیفه ده. یعنی میتابولیزم اساسي وظیفه ده، دې میتابولیزم چاغي کې بیا ټمپریچر یعنی درجه حرارت کنټرول دی، هغه کې د بیا د عضلاتو کنټرول دی، د لکه څنګه مخ ته سوېلې چې د زړه ضربان مختلف وظیفه لري خو ساده او ډیره عمده وظیفه هم دغه میتابولیزم دی چې دا غذا په انرژي بدلیږي. نو کچیرته تایروکسین یا دغه غوده خپل وظیفه سره ونه رسي، یعنی تایروکسین تولید نکړي، دغه پروسه بیا صورت نه نیسي.
ترخه وړاندې بیا هم په همدې موضوع باندې او په دې په دندو باندې که سم کار ونه شي کړی کوم عوارض په وجود کې پیښیږي، په دې باندې خبرې کوو. خو اوریدونکي لاله مخکې راغلي دي او پوښتنې لري. یو دوه پوښتنې به راواخلو ډاکټر صاحب، بیا به وروسته موږ او تاسو خپل بحث ته دوام ورکو. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی د ازادي راډیو، لمړی خپل ځان معرفي کړئ او بیا مو پوښتنه ووایاست.
مننه، خدا پاک خوشاله کوم محترم احمد تکل صاحب، سلامونه تا ته وایم او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو تعالی دی وک چروغ جوړ بای صاحب لحد تعلیم د هلمند ولایت څخه.
وعلیکم السلام اتل صاحب، خبرونه ته خره غلاست، تاسو خو زمونږ دایمي همکار یاست. مهرباني وکړئ تاسو تایرایډ غوده پیژنې یا د جاغور متصوری دی لیدي؟
خدای دې خوشاله کوي. سلام ډاکټر صاحب ته وایم، محترم احمد تکل صاحب، موږ خدای غوده جاغور مریضي چې ورته وایو، نو دا اکثر دلته په ماشومان کې پیدا کیږي. هغه په عام اصطلاح د سي مریضي د محترم تکل صاحب محترم چې داغه د کوشنانو د غاړې په بغل کې مثال د خبرې داستونې سره یو رقم ملګری پیدا کیږي. نو ان شاء الله خدای دې مغاری نه بده، داغه به د جاغور دغه به دغه توای دا ماشومان کې پیدا کیږي. بیا مثال ماشومان یا بخوري چې شي، یا مثال خوراک یې د غستونې خوري د بغلونو د داستونې بغلونو چې دی پرسیږي، ان شاء الله داغه به د جاغور مریضي محترم تکل صاحب.
او سوال پوښتنه مو څه ده له ډاکټر صاحب نور نه؟
ډاکټر صاحب محترم، اساس ما دا پوښتنه ده چې دغه د جاغور مریضي چې دلته موږ په عام اصطلاح خو دغه مریضي ته لکه د امر کې شمه تشریح کړله، دغه ناروغي ته وایو چې د دې علاج مثال د خبرې دلته چې شي، دلته اکثره وخت د ماشومانو په غاړه کې په داستونې په بغل کې دلته یو رقم ملګری پیدا کیږي. نو دا چې کله د ماشومان یا خوراک یې مثال د خبرې یا اوبه چشي یا خوراک یې ډوډۍ خوري، نو دغه ستونی چې ډیر خوږیږي اکثره به خدای چې پرسیدلی محترم تکل صاحب دغه د مرغړی داس پرسیدلی چې دغه د مخ یو بغلی مثال د خبرې پارسوب کړي، نو دا بیا تقریبا درې ورځې څلور ورځې دغه پارسوب وخت نسی. نو ما د ډاکټر صاحب محترم صدا پوښتنه ده چې مثال د دې تداوی چې شي، د یو ټابلیټ ما بیا چاته دغه یو د بل مثال د خبرې شربت راشوي، او کدا پوښتنه د ټلیفون د لارې راته جواب کې تکل صاحب ډیر خوشاله سم ده کستا چې رسنی دلته د تاسو مداکري جناب لري کیږي.
ډیر زیاته مننه اتل صاحب. یو بل اوریدونکو هم را اخلو. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شمنې پروگرام دی د ازادي راډیو.
ډیر مننه کوم تکل صاحب، سلامونه تاسو ته، ډاکټر صاحب محترم او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. نبی ولا زابلای د زابل لرغنده به خبري کوم.
وعلیکم السلام زابلای صاحب، مهرباني.
ډیر مننه کوم. لمړی واغښتنه غدا چې احمد تکل صاحب ته پوهیږي چې څومره ضرورت ده، تاسو باید لوار له مخه موضوع په واتس اپ چینل کې د ازادي راډیو په واتس اپ چینل کې چیز دی تر څو موږ ستري خبر شو. راځم پوښتنې ته.
سبلا صاحب ډیر بخښنه غواړم چې تاسو ته فقط یادونه وکوم چې دا موضوع نه یوازې د ازادي راډیو په پښتو واتس اپ باندې مونږ یې خو شریکه کړم ولا اوریدونکو سره، بلکې د ازادي راډیو پر فیسبوک پانه هم موږ دا شریکه کړې و. او درنو اوریدونکو نه مغښتنه کړې و چې که سوال پوښتنې لري را دي شي په خبرونه کې د برخه واخلي او د ازادي راډیو د واتس اپ په شمیرو دي زنګ ووهي. تاسو نه خای پات شي وی نه به مولیدلی.
ډیر مننه کوم. کدای چې زه د اخیری برخې ته ولاړم، کدای چې لوړه پاتې شوې دي همیشه پکې بوم، خو نن کدای چې بس نسمه سترګونه غلطه شوي. مننه کوم، ښه کار کوي چې واتس اپ چینل کې په نورو ټولنیزو رسنیو تر څنګ راسره ژدي. هلته له ډاکټر صاحب محترم نه پوښتنه هم ده. ډاکټر صاحب، کله چې یعنی د هم له ستنې سره یو ورته ناروغي ده، هغه کسان چې په ستنې کې غوښه پیدا کیږي، د هغو یو ډول زغ هم بل رقم کیږي او درد هم په خړو او چات خوراک او چات هم په تکلیف یې، آیا دا په غوښتنې کې غوښه پیدا کیږي، دا هم له دې غوډې سره څنګه تړاو لري کیا؟ او کله چې د یو مریض په ستنې کې غوښه پیدا کیږي، هغه مریض ډیر وخت یې ډاکټر ته وایي وای تاسو باید عملیات وکړئ د ستنې، آیا دا عملیات څومره سخت دي؟ هغه عمره سخت دي لکه څومره چې هغه مریض ورخطا کیږي کراحت دي؟ او دغه غوډه د ځغ په خرابوالي سوال کې، مثلا د یو چا مثلا د یو خبريال دی ورغیږي هغه ستونه کینی ځغ کینی، له ځغ سره د غوډه یو ډول تړاو لري کیا؟ ډیره زیاته مننه تکل صاحب.
لته سو هم ډیره زیاته مننه زابلای صاحب. نور اوریدوم کې هم لرو مګر غواړو چې ډاکټر صاحب نام مشخص ځوابونه د مشخص پوښتنو لپاره وورو، بیا به نور اوریدونکو ته ورسته ورشو. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ سوال نه خو به مو حتما یادداشت کړی وي. لمړی د اتل صاحب او ورپسې د زابلای صاحب پوښتنه وي.
بالکل بالکل دا تل سب پختنه نما دا خص واخست کم غوخه چې دی یادولی دا هغه جاغور نه دی، دی هغه غوخه یادولی هغه چې بس په اورل کې وی کیه د خلی په دننه کې کم چې ټانسل ورته وای اکثر دوی هغه خې چې مشمون کې پیدا کیږي هغه ټانسلیټس هغه د دې سره ډیر فرق لري. په ساده اصطلاح به دا ویم چې کوم د ستوني کې دننه کمی غوښې دی هغه ټانسل یا اضافي غوښې، بعض خلک ول اضافي غوښې بعض ورته غلې وي، هغه د جاغور سره فرق لري. جاغور عموما دا به د بیرون نخکاری، دا به د خولې کې دننه نه، دا به بیرون نخکاری په هغه حالت کې کله چې د جاغور مریضي یا مامخ ویل چې د تایرایډ غوده د خپل حد نه غټ شي. کچره په نارمل حالت کې دا مونږ ټول د تایرایډ یا د تایرایډ غوده لرو، خو هغه وخت کې به بیا د لیدو او د هیڅ کېدو قابل شي کله چې د خپل نارمل حالت نه غټ شي. اصل څه لازمه دغه د توصيه ده کوم پوښتنه چې دی وکړه د ټرانسلیټس په اړه وکړه، او اکثر رښتیا هم اغه مشومان چې د شپګوک شپک کال وکاله تکاله عمرونه لري په دغه کې ټرانسلیټس ډیر زر زر پیدا کیږي، چې داغه وجه بعضی فکتورونه دي، بعضی بخوراک کې چې هغه بعضی غیر معیاري خواړه دي. مشومان اکثره هغه خواړه خوري چې هغه غیر صحی وي، لکه یخ مشروبات ترخه تر و دغه شینه، نو هغه اکثره بیا ټرانسلیټس پیدا کیږي. هغه به خپل کرایټیریا ده چې په کال کې مطلب وزلي خراب شي یا دوه کال کېږي هر کال کې درې پنځه زلي خراب شي، درې کال کېږي هر کال کې درې زلي خراب شي، نو هغه بیا ټرانسلیکټوم یا د ټرانسل خپل کې دننه کوم غودي دی هغه لري کول غوړي، هغه د جاغور سره ارتباط نه لري. او د سایبلسی په پښتنه لپاره شو د دې هم پښتنه اتل سپته ورته پښتنه و، او د دې کې یو بل پښتنه هم یو اضافه کړي و چې کچه ته غږ کې ناستل غږ دا بیل خبره ده. دا د لکه مخکې مونږ شو ویل چې جاغور د وایس باکس یا د هنجری نلاندې موکیت لري، نو دغه کیناستل د حنجری پورې اړه لري. هغه خلک چې د خپل نارمل حالت نه ډیر زیات غږیږي یا تیز غږیږي، نو دغه کې بیا د اواز خپواله رامستکیږي، ځکه چې وایس باکس کې او پردی دي هغه چې د خپل نارمل اندازې نه زیات استعمال شونه هغه کې او ناډیول او غوټي پیدا کیږي چې هغه د وځي د غږ خپواله پیدا کیږي.
مننه. باندې بیا په دې هم خبرې کوو ډاکټر صاحب چې لڅ شینه د تایرایډ غوډه لویږي، په دې باندې به بیا تاسو معلومات ورکوي یا د کوم موادو کمښت په وجود کې یا نور عوامل لري. خو مخکې د اتل سبیا و پښتنه وکړه که څه هم د تایرایډ مربوط پښتنه نه و، دوی د تاسو چې یادونه وکړه او تشریح وکړه د ټانسلونو مسله و، خو بیا هم د علاج غوښتنه ترې وکړه، نو که دوی یو ستونزه لري کلاند ورته وایي چې هغه ټانسلونه چې دوی یاد کړل د علاج لاره څه ده؟
بالکل، نو خو پښتنه دا اکثره باید پرهیز وشي، پرهیز پریوینشن، لکه مخکې چې ما ویل چې هغه خوراکونه چې د هغه د وجه د ټرانسلیټس یا د ټرانسل میکروبونه زر زر منځته راځي، دغه ماشومان باید چې د غیر صحی خوړونه بچ کړل شي، کم چې د بازاري د پاپړو په نوم باندې چنه چوړ او دا اسکرین چې د حد نه زیات یخ وي، نو دغه د وجه دغه میکروبونه خپل فعالیت زیاتوي. نو په دغه وخت کې ما مخ یو ویل کرایټیریا مې مخ کې ذکر کړ کړه چیرته کال دوه یا درې په دغه عمر فریکوئنسی یا تکرار خراب شي، نو بیا عملیات غواړي. او د دې نه علاوه کچیرته د پاریز شي او د دې دوی میډیکل یا د داخلي نظر کم دوی استعمال شنو ان شاء الله دغه به ان شاء الله ډیر مشکل سره او کرانی حالت یا مزمن حالت تناوړي نو هغه کې بیا خوشه کومک زیکلو چې بازار کې د ګمنټین په نوم باندې مشهور دي او یو د درد شربت ور سره هم خوړې شي ګروفین کچیر ده دا عمرونه د شپه غو کالوي او کچیر ته بیا غټي لز دول اسکان بیا ګولې او دغه خوړلې شي ځکه د دې سبب بیټا هیمولایټک سټریپټو کاکس ته هغه بکټریا نو کداغه دا دواینه چې ما خو دې دغه باندې ډیر خطر تاثیر کوي پاریز وشي او دغه دواینه وشي نو امید دی چې د عملیات او دینه بچ کړش
ډیره زیاته مننه یو بل اوریدونکو لرو غوګنی سوچ دوی څوي مهرباني وکي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام
السلام علیکم محترم احمد تکل صاحب سلامونه اونې کې لته چې محترم اوریدونکو ته او ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم
وعلیکم السلام خبرونه ته خره غلاست مننه لته سونه مهرباني وکړئ
کشمیر خان زرملوال منوم د خیبر پښتونخوا ریپورټنه مې اړیکنه ولې محترم تکل صاحب
مننه زرملوال صاحب خبرونه ته بیا هم خره غلاست مهرباني مونږ او رستا سونه خبرې
نو دا جاغور څه ده دې ته اکثر د موږ پښتنه لا کوکې کوي او دغه اصطلاح او اصطلاح هم کوم پټې لري بخانه دې ته اکثر خلک د غومبرې هم ورته وایي د غومبرې دا هم دا ناروغه ده نو د غومبرې ورته وایي جاغور هم ورته وایي نو دا خو یقینا نن سبا ډیر زیاته ده دغه ناروغه چې دا محترم تکل صاحب دې روږی کې زوینم اکثر دغه دې کوم عمره مشمان زه ډیر نه مسپدغه ناروغي باندې د جاغور یا د غومبري باندې اخته نو د ډاکټر صاحب نه خو ډیر اوریدم کو پښتنه وکړي او یو پښتنه خو ما په زړه کې و خو هغه خو ډاکټر صاحب خبره باندې حال کړه چې دا سکریم او دا نو شیان کولای مثلا څالو دې ته خو دې پښتنه جواب کړه نو دنه یو پښتنه دې ما ده محترم تکل صاحب چې دا جاغور عموما کوم وخت کې مثلا ګرمي کې زیات یا مثلا په سړ موسم کې یو څنګه ده او بل د کچیر څوک زیات غوړ شي ان خوري چربي زیات استعمالي فقراک غوخه نه دغه هم کوم اثر پکې کوي نه پکې دغه مې پښتنه مل محترم ډاکټر صبر نور
مننه زرملوال صاحب له تاسو نه زه یو پښتنه لرم تاسو ویل چې د تاسو د غومبري وایي کما صحیح تلفظ کړی وي نو د ناروغي لپاره تاسو د سي دي الایج سیمایزه ولسی لاره چاره هم لري
نو اکثر لري د سي چاري په دې کې ځنه د یوه د یوناني کباب چې دلته په پاکستان کې هومي پیټي کوته وایي اکثر داسي ډاکټرانم ستاسو چې دغه علاج کوي او بیا ډیر خو علاج کوي او نور د نور دواګانې چې دارو درمل مثلا د عام دغه استعمال هم زیات کیږي موږ لیدلې دي او خو ځات لکه تاسو نن چې تکل صاحب ما ویل اکثر د کم عمر نه دغه د غومبره یا جاغور شروع کیږي
مننه
نو دلته ما لیدلې او
تره مننه
نو د وخره کولونه یو نه لې مننه
تاسو نه مننه سلامت وسی یو بل اوریدونکو هم لرو بیا به ورشو ډاکټر صاحب نور ته مهرباني وکي روغتیا د ژوند ستوري پروگرام دی وعلیکم سلام
تکل صاحب څنګه شه جوړه قرآن شته
مننه سلامت وسی خبرونه ته خره غلست مهرباني څه دی ویلو لري
ما ډاکټر صاحب ته خدا پښتنه د چي دا انسان چې دا د غوښه مقصد یا وینې راځي دا چې څه کېږي دا هم دا مشکل لري او پرده لري چې لري دا څو لاس ورې د غوښه وینې راځي
ځان نه معرفي کوي
خالد احمد د نورزای نیمروز ولایت می تماس نیو
ښه خره غلاست نورزای صاحب خبرې مو هم دومره وی ک نورم څه زیاتوي
په دا موضوع باندې دا غوښته پر موضوع باندې خبرې کولای
د اصلا خو زمونږ د بحث موضوع جاغور ده چې تایرایډ غوډه ورته وایي نو که تاسو په دې مسله کې څه د ویلو لري پښتنه مو کوي بیا به ډاکټر صاحب فکر کوم چې د غوګ د وینې خبرم درته یاد کړي
او زه خپل دا کار سره دا مشکل لرم تقریبا د 15 کال کې چې ما مقصد ګوډي د شهر شو خرم نه چې بس پستون کې نه شي ولاړ دي دار کم کیږي او چار شو خرم مقصد ته نرم شي او خرم ته تطلق شي او خرم د ملي مشکل ورسره لرم چې دا
غالباً دا نورځي سبدا به هغه مسله نه خو ډاکټر صاحب خپل درته تشریح کی دا جاغور هغه شاید چې ل ستونه ل د باندې نه تاسو ګورئ چې یو ډول پرسو پیدا کوي ډیر لویږي پلنیږي د غغاره پلنیږي ل لری نه ښکاری دغه جاغور دی چې د افغانستان په ځینو سیمو کې د دې موارد ما خپلم لیدلې دي او خلک هم شکایت لري نو که تاسو په دې مسله کې څه پوښتنه لري هم مهرباني وکړئ کنه ډاکټر صاحب نور بستاسو غیبلې پوښتنه ته هم حتما ځواب وایي
سید تکا سیبل پرسن می داغه داسته سی دا راډو مخک کار کی او کار کوي اوس کار نه کیږي دا څه مشکل لري مشغله دا معلومات راکړه
تیر مننه چې خبرونه ته مزنګ وه زه به د رادیو تاسو ته معلومات درکمه چې زمونږ هڅه روانې دي د دې لپاره چې د رادیو فریکوئنسي تر لری ځایونو پورې ورسو او رادیو یو ځل بیا د پخوا پشان په خه کیفیت سره زمونږ اوریدونکو واوریدلای شي خو په عین حال کې کوم اوریدونکو چې غواړي ازادي رادیو په خه کیفیت سره واوري د ازادي رادیو اپ شته تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو اپ پر خپل موبایل ټلیفونونو ډاونلوډ کړئ او د ازادي رادیو خبرونه له سهار تر بیګا پورې واوري د ازادي رادیو پر ویب پانا مونږ د اپ د ډاونلوډ کولو لارښوونه لیکلې دي ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ ته چې تاسو ورشي هلته به تاسو ته هغه لارښوونه دروخی مننه نورزای صاحب او اوس اورل ډاکټر صاحب نور افضل نور نه چې د اوریدونکو پوښتنو ته څه ځوابونه وایي
تکل صاحب کشمیر خان زرملوال صاحب چې کوم پوښتنه وکړه د دې به زو وضاحت ورکوم چې دا ډډ غومبر په پښتو کې ولا ډډ غومبر وي او اصلا دا د کوم عنوان او موضوع چې زموږ دا داغه سره فرق کوي دا جاغور نه دی دا ډډ غومبر دی ته په تیبي سلا کې مامس وي مامس دا د دې جام نو نلاندی سب منیبولر گلینڈ یا غدا هغه غدا چې دا لاړی جوړی او دغه کې میکروب کیږي او سبب وایرس دی وایرس یو بکتریا یو وایرس دا هادي حالت دی چې دا ان شاء الله د څه خطرناک شې نه دی د خپل انکوبیشن پیریډ یا خپل وقفه لري ان شاء الله د څه سلو پنځه ورځې کې دا خپل کیږي دا د جاغور سره فرق لري او د جاغور سره څه ارتباط نه لري او بل په خسن دا وکړي چې جاغور په کوم موسم کې زیات من سره ځینو جاغور موسم سره یا غوخه فرق دغه سره څه ارتباط نه لري او چې کوم په خسن دی وکړي ډډ غومبره منسته چې دا وایرل مرزي ده او دا تداوی نه لري کله کله مونږه انټي بایوټیک د سیکنډري د ثانوي بکتریا د لپاره ورکولې شو او دا دغه سره فرق لري د جاغور سره او بل پښتنه چې خالد احمد نورزی صاحب وکړه چې د غوګ نوی ناراضي نو اکثره غوګ هم د بدن یو برخه ده هغه وخت کې وینه راتلې شي چې کله دا میکروبي شي اوس پښتنه دا ده چې دا کله میکروبي کیږي کله کله د بیرون طرف نه هم یو میکروب ورتلی شي د دې بیرون غوږ د طرف نه او کله کله اکثر په ماشومانو کې کله چې زکام وشي یا ستونی خراب شي مونږ ورته استاشن ټیوب یا استاشن نل ویو چې هغه د پوزې نه ډایرکټ تللی دی مستقیما تللی غوږ ته د غوږ منځنی غوږ ته نو اکثر چې په ماشومانو کې دا د غوږ نه وینه راځي یا نه وونه راځي یا څوک ولا پیپوي نو دا اکثر هغه ماشومان کی چې هغه حساسیت یا سونه خرابيږي یا زکام ډیر کیږي نو ډیر چانس شته چې د استیشن ټیوب یا د استیشن نل د لارې لاشي وخت او غوږ کې میکروب رامست کی اولته د ستنی سوري عمر یا ډیر کوچنی سوري په دې غوږ په پرده کې کیږي نو دغه خپله چې زخمی کیږي وینه برازي بیا وینه بیرون غوږ ته راوځي نو دغه خپل تداوی دا وایي چې د وبونه بچي او انټوبیټیک او دغه شینه استعمال شي او هغه شینه مشمون ته ورنکول شي چې زکام او دغه شینه ورته پیدا شي. بل په خصنه دا و چې سونی کې خوراک نه ختل نو دا د چاغور سره کوم ارتباط نه لري، دا مختلف عوامل لري. کله کله مخ